ډېر زیاته مننه امید مرزبان. دوستانو په دې اوسط خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د جمهور ریاست لپاره دوه کاندیدان وایي چې دوی هیله مند دي په لومړي پړاو کې به انتخابات وګټي، خو دریم کاندید بیا وایي په دوهم پړاو کې به معلومه شي څوک ارګ ته رسیږي. له دې نه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو چې صفی الله استانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د ولسمشری یو کاندید وی ټول نخې داسې ښکاری چې انتخابات به دوهم پړاو ته ووزي. د کندهار چارواکي وی د هغو هڅو په ترڅ کې چې په دې ولایت کې ښوونځي پرانیستل کیږي او تړلې ښوونځي پرانیستل شو، او سپینې ماڼۍ ایران ته وویل چې په ملګرو ملتو کې د دوی نوی ټاکل شوی ډیپلومات احمد ابو طالبی د منلو نه دی. د افغانستان د ولسمشری یو کاندید وی ټول نخې داسې ښکاري چې انتخابات به دوهم پړاو ته ووزي. د زلمی رسول د انتخاباتي مبارزو دفتر په کابل کې یو اعلامیه خپره کړه او په کې وویل چې انتخابات به احتمالا دوهمې مرحلې ته ووزي. که چیرته یو کاندید هم 50% او جمع یو رای خپلې نه کړي، نو له قانون سره سم به انتخابات د دوو هغو کاندیدانو ترمنځ وشي چې ډېرې رایې ګټلې دي. د جمهوری ریاست دوه نورو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زیبیا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې هیله مند دي چې انتخابات په لومړۍ مرحله کې وګټي. یو شمېر کتونکي داسې اټکل کوي چې انتخابات په بلې مرحلې ته ووزي، خو د کاندیدانو په منځ کې زلمی رسول لومړی کس دی چې دوهم پړاو ته د انتخاباتو د تګ خبره علني کوي. د زلمی رسول د انتخاباتي مبارزو دفتر دا تور هم پورې کړی دی چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د کندهار چارواکي وی د هغو هڅو په ترڅ کې چې په دې ولایت کې ښوونځي پرانیستل کیږي او تړلې ښوونځي پرانیستل شو. د کندهار د ولایت رسنیو دفتر په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه ښوونځي د دامان پولیسوالۍ کې وو او له دریو کلونو راهیسې بند وو. د کندهار ولایت رسنیو دفتر هیله څرګندوي چې په دې ولسوالۍ کې به دوه نور تړلي مکتبونه هم ژر پرانیستل شي. په خبر پاڼه کې د دامان پولیسوالۍ کې د یو نوي ښوونځي د جوړېدو خبر هم ورکړل شوی دی. افغانستان د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو چې په سلګونو ښوونځي د ناامنیو له امله په هیواد کې تړل شوې دي. او د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي په خپل ولایت کې د ناامنیو زیاتېدو ته اندېښمن شوې دي. دوی وایي چې په وروستیو کې د غورماچ، المار، قیصار او پښتونکوټ په ولسوالیو کې د مخالفو وسلوالو هڅې زیاتې شوې دي. د فاریاب یو شمېر اوسیدونکو په وینا دغه ناکرارۍ د میمنې ښار هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کړی دی. په ورته وخت کې د فاریاب چارواکي وایي چې د مخالفانو د مخنیوي او د امنیت د ټینګېدو لپاره هڅې روانې دي. د فاریاب والي محمد الله بتاش وویل چې په وروستیو کې یوویشت مخالف وسلوال د هغوی د یو قمندان په ګډون ووژل شول، پنځلسنه یې هم ټپیان شول. د فاریاب ولی د شپږو امنیتي ځواکونو د وژلو او د دوو تنو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرابلی سپینې ماڼۍ ایران ته وویل چې په ملګرو ملتونو کې د دوی نوی ټاکل شوی ډیپلومات حامد ابو طالبی د منلو نه دی. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د امریکا مشرانو جرګې په غوڅ اکثریت یو لایحه تصویب کړه چې له مخې امریکا ته د ابو طالبی پر ورتګ بندیز ولګید. جی کارنی خبریالانو ته پرون په واشنگتن کې وویل: دا وی موږ د دې پیښې په اړه د سنا اندېښنو ته په پام سره د نتیجې ته ورسېدو چې د دې کس تعینېدل یو مخ ستونزمن کار دی. حکومت د ایران حکومت ته خبر ورکړی دی چې ستاسو دغه انتخاب د منلو نه دی. ابو طالبی تورن شوی دی چې په 1990 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا پر سفارت په برید او هلته د 25 امریکایان په برمته کېدو کې لاس درلود. په خپله ابو طالبی دا تور رد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل چې تهران داسې فکر کوي چې ابو طالبی د دې دندې لپاره مناسب سړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله کاترین اشتن بر راتلونکي اونۍ د امریکا، روسیې او یوکراین لوړ رتبه ډیپلوماتانو سره د یوکراین د شخړې په باب خبرې وکړي. تمه ده چې په دې خبرو کې د متحده ایالاتونو، روسیې او یوکراین د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې د یوکراین په اړه دا مهمه غونډه به په کوم اروپایي هیواد کې جوړیږي. دا په اصل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ روسیې، ارجنټاین او ځانګړي ځواکونو د یوکراین په ختیځ کې د ناکرارۍ په پارولو تورن کړل. جان کیری ویل مسکو خی د یوکراین په ختیځ کې هغه شان پوځي مداخله وکړي څه ډول چې په کریمیا کې وکړه. د جرمني کابینې یو لایحه تصویب کړه چې لمخې به تر دې وروسته د کډوالو ماشومانو نه مجبوره کیږي چې د جرمني د تابعیت او د خپل پلار او مور د تابعیت ترمنځ یو انتخاب وکړي. تر دې دمه قانون داسې و چې هغه مهاجر چې لا تلسو تر 30 کلونو پورې عمر لري باید یو تابعیت واخلي. دغه لایحه چې پرون تصویب شوه لمخې په جرمني کې میشت کډوال کولی شي چې دوه پاسپورتونه ولري. دغه نوی قانون به پر هغو کډوالو د تطبیق وړ وي چې تر 28 کلنۍ مخکې لږ تر لږه 8 کاله په جرمني کې اوسېدلي وي، شپږ کاله یې په ښوونځي کې تیر کړي وي یا ځای بشپړ کړی وي او یا هم په جرمني کې کومه حرفه‌ای زده کړه کړې وي. دغه لایحه باید پارلمان هم تصویب کړي. او وروستی خبر هم ده چې د آیرلند ولسمشر مایکل هیکینګز پرون برېټانیا ته ولاړ. له نږدې یو پیړۍ راهیسې چې آیرلند خپلواکي ترلاسه کړې ده، دا د دغه هیواد لومړی ولسمشر دی چې په رسمي سفر برېټانیا ته ځي. هیکینګز د برېټانیې پارلمان ته په وینا کې د آیرلند او برېټانیا تودې اړیکې وستایل. د ویل چې دواړه هیوادونه دا ویاړ لري چې په شمالي آیرلند کې سوله ټینګه کړي، خو لا هم هلته د دایمي سولې لپاره کار پکار دی. د آیرلند او برېټانیا اړیکې په 1990 میلادي کال کې وروسته تر دې تاوده شول چې د برېټانیا د ایالت شمالي آیرلند پر سر لڅو لسیزو را په دې خوا د شخړو د پای ته رسېدو لپاره دواړه هیوادو یو تړون لاسلیک کړ. تر دې وروسته په 2011 کال کې د برېټانیې ملکې دویمې الیزابت آیرلند ته تاریخي سفر وکړ. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
له سفیو لاستانګزي څخه مو د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د جمهوری ریاست دوه کاندیدان هیله مند دي چې په لومړي پړاو کې به انتخاباتو ګټونکي ثابت شي، خو دریم کاندید بیا وایي چې نتیجه به په دوهم پړاو کې معلوميږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې انتخابات دوهم پړاو ته ځي، دوی ورته چمتو دي.
هم د مالی لحاظ هم د تخنیکی لحاظ که چیرې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ کافي چمتووالی لرو.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت له ډیر انتظار وروسته د سه شنبه په مازیګر د 1992 لمریز کال کانکور نتایج اعلان کړل. د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې ماسکو وی افغانستان ته به د هلیکوپترونو د ورکولو پروژه مخته یوسي. د خوځو چارو وزارت د جمهوری ریاست د کاندیدانو دریو خزینه مرستیالانو ته په انتخاباتي مبارزو کې د دوی د فعالې ونډې اخیستنې په خاطر ستاین لیکونه ورکړل. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ مخ په پراخېدو ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په کابل او نورو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په واضح ډول ووري. د جمهور ریاست دوه کاندیدان هیله مند دي چې په لومړي پړاو کې به انتخابات ګټي او دریم کاندید بیا وایي چې ټولې نښې دا څرګندوي چې انتخابات بلې مرحلې ته درومي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که چیرته انتخابات دوهم مرحلې ته لاړ شي دوی ورته پوره چمتووالی لري. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوه کاندیدانو ویلي دي چې انتخابات به دوهم پړاو ته ونوځي، خو دریم کاندید بیا پیشګویي کړې ده چې دا انتخابات به بلې مرحلې ته ولاړ شي. اشرف غنی احمدزی وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په مرکه کې د سیشن بی پروس وویل دی ډاډه دی چې تر نورو مخکې دی او په لومړي پړاو کې به دا انتخابات ګټي، خو موضوع د درغلیو له څېړلو سره تړل شوې ده. عبدالله عبدالله بیا د امریکایي ورځپاڼې ته د دوشنبه په شپه څرګنده کړه چې موږ په ټولو ولایتونو کې ښه انتخابات ترسره کړي دي، نو که چیرته موږ لومړی نه شو دوهم کې شو، خو بیا هم په اکثریت ولایتونو کې موږ لومړی یو. کله چې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې له عبدالله عبدالله څخه پوښتنه وکړه چې تاسو به په لومړۍ مرحله کې بریالي شئ او 50% جمع یو رایې به وګټئ، عبدالله عبدالله په ځواب کې وویل چې دا مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په اعلان پورې مربوط ده، خو موږ تر نورو وړاندې ګام اخیستی دی. وال سټریټ جرنال د هغو مقدماتي نتیجو له مخې چې تر اوسه د انتخاباتو د کمیسون بهر یو شمېر مؤسسو خبرې کړي دي څرګندوي چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی تر نورو مخکې دي او په دوی پسې زلمی رسول ډېرې رایې اخیستې دي. زلمی رسول چې ویل کېږي د ولسمشر حامد کرزي ملاتړ ورسره دی وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د پرون په کابل کې وویل چې دا انتخابات به دوهم پړاو ته ووځي، خو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه داسې نقشې نه لیدل کېږي چې انتخابات دوهمې مرحلې ته ولاړ شي. او که چرته داسې وشو دوی ورته چمتو دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې بیا انتخابات وکړي.
خوشبختانه هم د مالی لحاظه هم د تخنیکي لحاظه که چیرې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ کافي چمتووالی لرو. یوازې یوه رقمه نه ده چاپ کړې او هغه هم هغې مشخص کمپنۍ سره ورباندې بحث سوی ده چې هغه به په ظرف دی په یوه هفته کې هغه چاپیږي. اما د قانون اساسي په رڼا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري کله چې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ باید دوه هفتو کې پس له دې نه چې د اول دور نهایي نتایج اعلان کړو دویم دور ټاکنې ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر راتلونکو دریو ورځو به د انتخاباتو قسمی نتیجې ښکاره شي، خو د انتخاباتو لومړۍ نتیجې به د ثور په څلورمه او نهایي نتیجې به د ثور په څلورویشتمه اعلان شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت له ډېر انتظار وروسته پرون مازیګر د 1392 لمریز کال د کانکور نتایج اعلان کړل. د لوړ زده کړو وزیر وویل چې سږ کال څه باندې 100,000 ځوانان او نجونې د دې وزارت عالی او نیمه عالی مؤسسو ته جذب شوي دي. د دغه راز وویل هر څوک چې د کانکور د نتایجو په اړه شکایت لري کولی شي تر یوې میاشتې پورې خپل شکایتونه ګمارل شوي کمیسیون ته وړاندې کړي. په دې اړه جزئیات له نسیم شفق اورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اعلان شوی نتایج ښیي چې 55,000 فارغین د دې وزارت عالی مؤسسو ته او 55,000 هم نیمه عالی تحصیلي مؤسسو ته جذب شوی دي. د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید د سه شنبه په مازیګر په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د کانکور نتایج اعلان کړل. د وویل چې د لوړو زده کړو خصوصي تحصیلي مؤسسو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 25,000 د 12 ټولګیو هغه فارغین چې د کانکور په ازموینه کې پاتې راغلي په کم فیس جذب کړي.
امسال پیام خوب او خوشی که برای شما دارم
دی وی سه کال تاسو ته یو ښه پیغام لرم، هغه دا چې د کانکور ګډونوال یا بریالي شوي او یا هم ناکامه پاتې دي، یعنی سه کال بې نتیجې کسان نشته.
نتیجه صفر است.
ډاکټر عبید وویل چې د شهرې په نوم یو انجلۍ چې د بلخ ولایت اوسیدونکې ده 325 نمرې ګټلې او په لومړۍ درجه معالجوي طب ته بریالۍ شوې ده. ښاغلی عبید وویل چې د 1292 لمریز کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 228,000 د 12 ټولګیو فارغینو برخه اخیستې وه چې څه باندې 90,000 یې ناکامه شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې د پوهنې وزارت هم سږ کال شاوخوا 80,000 ځوانان او نجونې خپلو نیمه عالي تعلیمي مؤسسو ته جذبوي. د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د کانکور ازموینه په شفافه توګه اخیستل شوې او هر څوک چې شکایت ولري کولای شي په مرکز کابل او 15 حوزو کې خپل شکایتونه په ګمرل شوي کمیسیون کې ثبت کړي.
امسال ما به خاطر سهولت بیشتر
دی وی سکال مو د درنو محصلینو لپاره د اسانتیا په هدف کمیسیون جوړ کړی چې د ځوانانو او نجونو لپاره حوزې لري. دوی کولای شي که شکایت ولري تر یوې میاشتې د کمیسیون ته مراجعه وکړي او شکایتونو ته به هرو مرو رسیدګي کیږي. ان شاء الله چې هیڅ ستونزه به پاتې نشي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو کلونو کې د کانکور د نتایجو له اعلانېدو سره سم سلګونه ځوانان چې بې نتیجې او یا هم ناکامه پاتې کېدل نو د کانکور په ازموینه کې به یې د شفافیت له نشتوالي نه شکایتونه کول. سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږکال د کانکور ازموینه په شفافه توګه او نوي سیستم اخیستې، خو د کانکور د ازموینې پر مهال په ځینو ولایتونو کې د درغلیو ډېر راپورونه خپاره شول. حتی له همدې امله په ځینو ولایتونو کې د کانکور ازموینې د دویم ځل لپاره واخیستل شوې.
د 1292 لمریز کال د کانکور د ازموینو د نتیجو په اړه مو رپورټ واورید. دوستانو ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. ماسکو خبر ورکړی دی چې له افغانستان سره به د هلیکوپټرونو پروژه مخ ته یوسي. له شوي تړون سره سم ناټو او روسیې په ګډه د دې پروژې د پرمخ ته وړلو ژمنه کړې، خو اوس یې د ناټو او روسیې اړیکې د اوکرین پر سر خړپړ شوي دي. دغه پروژه ځنډېدلې ده. په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به وتوانی شي چې په مستقیم ډول له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او د هغو پیسو په بدل کې به چې ځانګړې شوي دي له دغه هیواد سره د هلیکوپټرو پروژه مخته یوسي. دغه پروژه روسیې له ناتو سره یو ځای تطبیقوله، خو وروسته تر دې چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، ناتو له روسیې سره په پوځي او ملکي برخو کې همکاري ځنډنې کړې. د ناتو عمومي منشن رس فوګراسموسن تېره اونۍ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په دې اړه وویل:
With Russia, military and civilian, in the NATO.
موږ د ناتو روسیې د یورو اتلانتیک د شراکت شورا او د سولې د شراکت په چوکاټونو کې له روسیې سره ټول پوځي او ملکي همکاري ځنډو. په عین حال کې موږ د خبرو لپاره ډیپلوماتیک چینلونه خلاص دي. موږ د ناتو روسیې د شورا په چوکاټ کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې د انګولیا د بهرنیو چارو له وزیر جورجس ریبیلیو چیکوتی سره تر خبرو وروسته دا تایید کړه چې ناتو یو شمیر ګډې پروژې له روسیې سره ځنډولې دي. له ناتو سره د ماسکو د ګډې پروژې له مخې ژمنه شوې وه چې روسیه به افغانستان ته د روسي هلیکوپټرو هغه پرزې ورکوي چې په روسیه کې روسي کمپنۍ تولیدوي، او افغان پیلوټان به د روسیې په نووسیبرسک اډې کې روزل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې لپاره چې روسیه غواړي د افغانستان په ثبات کې برخه واخلي، هغه پیسې چې د روسیې حکومت د هلیکوپټرو د پروژې لپاره ځانګړې کړې دي، هغه به بیا هم د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په همدغه ځانګړې برخه کې ولګول شي. داسې چې هم به روسیه پرزې چمتو کړي، هم به د الوتکو د ترمیم چارې مخته یوسي، او افغان پیلوټان به په مستقیم ډول وروسي. لاوروف زیاته کړه چې د روسیې ناتو شورا د هلیکوپټرو دغه پروژه به دوام وکړي، داسې چې ناتو او یو شمېر غړي یې دې ته چمتو دي چې د روسیې ناتو د شورا له چوکاټه بهر همکاریو ته ادامه ورکړي. خو لاوروف پر دې دریځ انتقاد وکړ چې دا سم نه دی. لاوروف بیا وویل چې روسیې ته ناتو خبر ورکړی دی چې د تروریزم ضد جګړې او د مخدر موادو په برخه کې همکاري ځنډوي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. دوستانو، د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی چې له ولایتونو او د غرز دولتونو له ولسوالیو څخه د انتخاباتو صندوقونه یا د رایو صندوقونه مرکزی ادارې ته د انتقالېدو په حال کې د یو شمېر ولایتونو رسیدلې دي او د ځینو لانی د رسیدلې. همداسې به زموږ همکار له پکتیا څخه د تلیفون په لیکه کې ده. داود تپان، سهار په خیر کې دراته چې د لوی پکتیا له مرکزونو ولسوالیو مرکزونو او مرکز څخه د رایو صندوقونه روان شوي کابل ته کسنګ؟
مننه مراد، لکه څنګه تاسو ویلې چې په ټول ولایتونو کې ټاکنې ترسره شولې، او د ټاکنې ترڅنګ هغه په خپل وخت ټول کارونه ترسره کیږي. په پکتیا کې هم د همدغه پروګرام په کوم ډول چې پلان جوړ شوی دی هغه مخ په مخ روانه ده. ولې په پکتیا کې یو څنګه وا څنګه په دې کې وا چې د 13 ورځ د پکتیا ځینې قومي مشرانو په ولسي جرګه کې پکتیا د خلکو استازو او د زبونو د یوې جرګې مسؤلینو په پکتیا کې د زبونو نمایندګۍ سره یو ځای شوي دي. هغوی ټولو په خبره کوله، په یو خبري ناسته کې وویل چې په پکتیا کې هادي اکثر 210,000 رایې کارول شوي دي، یعنې 210,000 رایې کارول شوي دي. نو کله زمونږ ټاکنې کمیشن سره خبره وکړه، هغوی وایي نه، دوی 250,000 رایې کارول شوي شمېره یې کړې ده. نو په دې کې دوی جنجال وو. دوی وویل چې 13 ورځ د پکتیا د جیانخیلو د دادیاریو د ځینو پاتې سیمو او د لرې پرتو سیمو نورو هغه صندوقونه دوی سره رسېدلي دي. په دې کې یو څه ستونزه وه، او نن به انشاءالله د دوی په خبره هغه ډول چې دوی غواړي کابل ته انتقالوي.
تپان صاحب، د 13 انتخاباتو یعنې د 2009 کال انتخابات په پرتله خدا ځل په ټول افغانستان کې د خلکو ګډون په انتخاباتو کې زیات او مهم بلل شوی دی. دا ځل د پکتیا د خلکو ګډون د 13 انتخاباتو په نسبت زیاتو که کم؟
دا ځل د پکتیا په انتخاباتو کې یو ډېره ښه خبره دا وه چې څومره په زور د ټاکنو په ورځ موږ ولیدل. کله هم چې د دولت وسلوالو مخالفینو وغوښتل په ځینو سیمو کې انتخابات ګډوډ کړي، خلک راووتل او دفاع یې وکړه او رایې وکاروله. بېخي حتی ښځې په ځینو هغه سیمو کې چې هغلته ډېر کلتوري محدودیتونه دي، ښځې راووتې د رایې ګیرۍ مرکزونو ته او رایې وکاروله. په خپله دې خوشي څرګنده کړله چې موږ د خپل وطن په آبادۍ کې برخه اخلو. دا ځل د تیر په نسبت د تیرو دوه انتخاباتو هم پارلماني او ملت مشر انتخاباتو نه ډېرو خلکو ګډون کړی په انتخاباتو کې او ډېر په لیوالتیا یې ګډون کړی. حتی تر ځینې خلک سهار راغلي وو تر مازدیګره پورې په انتخاباتو مرکزونو کې وخت تیر کړی د یوې رایې د کارولو لپاره په مرکز ګردیز کې. ما په هغه ورځ د یو معذور سړي سره سترګو نه لیدل خبرې وکړې. زه وویل زه غواړم افغانستان په جوړولو کې تیوره دیوی رای په کارولو برخه واخلم او ازادي راډیو سره مرکه هم کړې وه.
ډېر زیاته مننه دوستانو. داود تپانو چې په پکتیا کې د ترسره شوو انتخاباتو د رای د صندوقونو د انتقال او دغلته په اړوندو سیمو کې د انتخاباتو په پروسه کې د خلکو د ګډون په اړه معلومات در سره شریکول.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری جناقه الکوزه د نړۍ مطبوعات تکتن لري.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د شنبې د ورځې انتخاباتو په اړه مقالې او مضمونونه خپاره کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ غونډه کې بے حوصله مخکخو کاندیدانو په خپل درایو شمیرنه پیل کړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړي او په یو برخه کې راغلي. په غرنی هیواد افغانستان کې چې رای په لاسونو شمیرل کیږي او د انتخاباتو نتیجو ته د شک په سترګه کتل کیږي، د جمهوري ریاست کاندیدان رسمي نتیجو ته انتظار نه کوي او په خپل درایو شمیرل پیل کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د شنبې د ورځې له انتخاباتو راهیسې د کاندیدانو لپاره په زرګونو رضاکاران د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د رایو مرکزونو ته تللي او د رایو له لیستونو څخه هغه نتیجې راټولوي چې د مسجدونو او ښوونځیو په دیوالونو باندې زړول شوي دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د انتخاباتو لومړنۍ یا له وخته مخکې نتیجې چې د ځینو مخکښو کاندیدانو په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي ښیي چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ډېر نږدې روان دي. دې کار نور کاندیدان په غوسه کړی دي. ورسپارنې د جمهور رئیس د کاندید ګل آغا شیرزی خبره راخسته چې وای دا غیر قانوني او د اصولو خلاف عمل دی. بل کاندید قطب الدین هلال واشنگتن پوسټ ورسپارنې ته ویلي کوم کاندیدان چې په ټولنیزو رسنیو کې د انتخاباتو دا ډول نتیجې خپروي دا له خبري رسنیو څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده، دا په انتخاباتو او خلکو ملنډې وهل دي. واشنگتن پوسټ لیکي د رایو صندوقونه چې په لاریو کې بار دي له ولایتونو څخه د کابل پر لور روان دي او رسمي رای شمیرنه به په روانې اونۍ کې پیل شي. ورسپارنه زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په روانې اونۍ کې به د انتخاباتو د رایو د یوې برخې نتیجې اعلان کړي، خو تر هغه وخته باید کاندیدان په خپل سر د نتیجو له خپرولو یا اټکلونو څخه ډډه وکړي. انګلستان چاپ ګاردن ورسپارنې په وروستۍ غونډه کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د دوهم دور اټکل کړي او د مضمون په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې د شنبې د ورځې تاریخي انتخاباتو رای شمیرنه پیل شوې او په څو اونیو کې به دا پروسه بشپړه شي، خو له ابتدایي یا مخکې له وخته نتیجو څخه داسې معلومیږي چې دا انتخابات ممکن د دوو پخوانیو وزیرانو ترمنځ دوهم دور ته لاړ شي. ګاردن لیکي رای ورکوونکو د طالبانو د ګواښونو خیال ونه ساته او په بیساري ډول د شنبې د ورځې انتخاباتو کې ګډون وکړ. ډیپلوماټانو او څارونکو د جمهوري ریاست پر کاندیدانو غږ کړی چې په ځوانې ډیموکراسۍ باندې د افغانانو د دغه باور درناوی باید وکړي او د انتخاباتو کارکوونکو ته د اجازه ورکړي چې نتیجې راټولې کړي او شکایتونه واوري. ګاردن لیکي درې مخکښ کاندیدان هر یو په انتخاباتو کې د بری ادعا کوي او یو بل په درغلیو تورنوي. ورسپارنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي یان کوبش خبره راخسته چې وای مخکې له وخته د انتخاباتو د نتیجو اعلانول به د سیاسي قدرت د انتقال دغه تاریخي پروسې او د هغې ډیموکراتیک او سولیز کرکتر ته زیان ورسوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د جمهوري ریاست د کاندیدانو درې خزینه مرستیالانو ته په مبارزو کې د دوی د فعالې ونډې اخیستنې په خاطر ستاین لیکونه ورکړل. د ښځو چارو وزیر د سه شنبې پر ورځ د کاندیدانو د مرستیالانو ته د ستاین لیکونو د ورکړې په مراسمو کې ویل چې د خزینه کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاینونه له کومې ویرې پرته ترسره کړي دي. ناجی صاحب په ریپورت لري.
د افغانستان د خزو چارو وزیر وای چې د جمهوریت ریاست د مرستیالۍ څوکۍ ته د دریو خزینه کاندیدانو مبارزې او فعالیتونه د دې سبب کیږي چې په راتلونکي کې خزې په سیاسي ډګر کې ګډون ته وهڅول شي. میرمن حسن بنو غزنفر د سه شنبې په ورځ په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د جمهوریت ریاست د مرستیالۍ دریو خزینه کاندیدانو حبیبي سورابي، صفی صدیقي او کازیمی محقق ته ستاینلیکونه ورکړل. د ښځو چارو وزیر په سیاسي ډګر او انتخاباتي مبارزو کې د دې میرمنو فعالیتونه وستایل.
سه خانمې کې بسیار دلیرانه
درې میرمنې چې په ډېر شجاعت سره د جمهوری ریاست د کاندیدانو د معاونینو په صفت فعالیتونه درلودل، د هیواد ټولو برخو ته خپل کمپاینونه ورسول. د دوی دغه شجاعت او هڅې د ستایلو دي او دا به د دې سبب شي چې نورې ښځې هم په سیاسي برخه کې وهڅول شي. میرمن غزنفر همدارنګه له امنیتي ارګانونو، رسنیو او مدني ټولنو څخه هم ستاینه وکړه چې د انتخاباتو په ښه ترسره کېدو کې پوره هڅې کړي. په عین حال کې د جمهوری ریاست د کاندید زلمی رسول دویمه مرستیاله حبیبي سورابي له ټولو خلکو مننه وکړه چې له ستونزو سره سره په انتخاباتو کې په پراخ ډول ګډون وکړ.
تشکر میکنم از تمام زنان که در
مننه کوم له ټولو خلکو په ځنګړي ډول له خصو چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ. له رسنیو مننه کوم چې په انتخاباتو کې په پوره بي طرفي سره نقش ولوبول او همدارنګه د افغانستان له زړورو امنیتي ځواکونو ځنګړي مننه کوم. په افغانستان کې د حمل د شپږم نیټې په انتخاباتو کې کسه هم د درغلیو ریپورټونه ورکړ شوي، خو دغه انتخابات په نړیواله سطحه وستایل شول. ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې د ثور د میاشتې په 24 نیټه اعلان شي.
افغان سیاستوال عبدالستار سیرت په مشرۍ یو نوې جبهې چې ډېر ژر به په رسمي توګه فعالیت پیل کړي هیله ښودلې چې نوې حکومت وکړی شي په افغانستان کې سوله ټینګه کړي. ښاغلي سیرت د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې له وسلوالو مخالفانو سره مذاکرو ته ملي هڅې پکار دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
افغان سیاستوال عبدالستار سیرت ټینګار کوي چې د افغانستان نوې حکومت د تر هر څه د مخه د سولې د پروسې بریا او سیاسي روغې جوړې ته لومړیتوب ورکړي. خغلی سیرت وای په دې هیواد کې د سولې او ثبات په موجودیت کې نور کارونه تر سره کېدای شي، خو په جنگ او نامنیو کې نشي کېدای. خغلی سیرت د سه شنبې په ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل په افغانستان کې به د روانو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو ستونزو د حل په هدف ډېر ژر د سولې د ملي جبهې په نوم یو جبهه فعال کړي.
ما به این آمدیم که مساعی صلح را از کسی اختصاف بکنیم.
موږ د دې لپاره نه یو راغلي چې د سولې حاصل چانه واخلو. سوله د جنگ اړخونه نشي راوستلی. سوله د خلکو ملي حق دی. نو یو مرکز چې د ملي پراخ جبهې لخوا جوړیږي کولی شي چې سوله راولي. له همدې امله مو پریکړه وکړه چې خپل هیواد ته لاړ شو او له خپلو خلکو سره د سولې لپاره هڅې پیل کړو.
خاغلی سیرت د افغانستان لپاره د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ترسره شوي انتخابات مهم وبلل او ویل چې دا په دې هیواد کې د سیاسي واک د انتقال لپاره تر ټولو غوره لار ده. د تمه و خوده چې د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج له هر ډول ستونزو او درغلیو پرته په وخت سره اعلان شي. هغلی سیرت چې له څو کلونو راهیسې له افغانستان څخه بهر ژوند کوي وایي چې په افغانستان کې اوس مهال سوله نشته او ملي یووالی کمزوری دی. د ده په خبره په هیواد کې که هر دولتي یا غیر دولتي ارګان د سولې او ملي یووالي لپاره هڅې کوي د سولې ملي جبهه به ملاتړ وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ په حالاتو کې د اوکرين پر سر د لویدیز او روسي ترمنځ د شخړې موضوع اخلو. امریکا یو ځل بیا د اوکرين پر سر روسي ته د نورو احتمالي بندیزونو د لګیدو خبرداري ورکړی دی او په عین وخت کې بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په اوکرين کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو خبره کوي. د اوکرين په اړه د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو څرګندونې د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیې خپل خلک د اوکرين ختیځ ته استولې دي څو هلته ناکراری پیدا کړي. جان کیری هم در اوسو ویل چې د اوکرين په ختیځ کې د روسیې اوسنۍ هڅې هغه ته ورته دي چې په کریمیا کې وکړي او بیا یې هلته پوځي مداخله ته لاره هواره کړه. په واشنگتن کې د سنا غونډې ته جان کیری دغه هڅې غیر قانوني وبللې او ویې ویل څه چې مو په تېرو 48 ساعتونو کې په ختیځ اوکرين کې د روسیې د پارونکو او اجنټانو له لورې لیدلی دي مشتدار روشانوي چې دوی هلته د دې لپاره استول شوي دي چې ګډوډي جوړه کړي او دا یو مختمن لونه دي. جان کیری زیاته کړه که چیرته روسیه د اوکراین په خاوره کې خپل تیری ته دوام ورکړي، متحد ایالاتونه او اروپای متحدان به د روسیې پر انرژۍ، بانکداري او معدنو نور سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان به پرته له شکه د یوشتمې پیړۍ له وسایلو کار واخلي ټول روسیې سره د نولسمې پیړۍ د چلند لپاره حساب وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا په اوکراین کې د کورنۍ جګړې د خبرېدو خبرداری ورکړ. سرګیلا اوروف په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې پلوه مظاهره کوونکو پر ضد کله زوره کار واخیستل شي په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. لاوروف زیاته کړه چې د اوکراین وضعیت یوازې هغه وخت ښه کېدای شي چې د اوکراین د روسي ژبو اندېښنو ته پاملرنه وشي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ په اروپا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین له چارواکو سره وګوري.
د افغانستان د ولسمشر یو کاندید زلمی رسول وی ټولې نخې داسې ښکاري چې انتخابات په دوهم پړاو ته ووزي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زی بیا ویلي هیله مند دي چې انتخابات په لومړۍ مرحله کې وګټي. د کندهار چارواکي وایي د هغو هڅو په ترڅ کې چې په دې ولایت کې ښوونځي پرانیستل کیږي او تړلی ښوونځی بیا پرانیستل شو. د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي په خپل ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتېدو ته اندېښمن دي. سپینې ماڼۍ ایران ته وویل په ملګرو ملتو کې د دوی نوی ټاکل شوی ډیپلومات حامد ابو طالبي د منلو نه دی. طالبي ویل کېږي طالبي په تهران کې د امریکا پر سفارت په برید او هلته د 250 امریکایانو په برمته کولو کې لاس لري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله کاترین اشتن به راتلونکې اونۍ د امریکا، روسیه او اوکراین له لوړ رتبه ډیپلوماتانو سره د اوکراین د شخړې په باب خبرې وکړي. او د جرمني کابینې ولایي هتا سویپ کړ چې لمخې تر دې وروسته د کډوالو ماشومان نه مجبور کیږي چې د جرمني د تابعیت او د خپل پلار مور د تابعیت ترمنځ یو انتخاب وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، هیله من يم روغه او خوشاله اوسئ. روان پروګرام کې اوري چې د سریلانکا ملي ټیم د 2014 کال د کرکټ نړیوال شلاوریز جام وګاټه. لدی به هم خبر شي چې د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله راتلونکي اونۍ له قرغیزستان سره لوب کوي. خو تر هرڅه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. افغانستان د ساحلي هندبال ملي لوبډله به تر یوې بلې اونۍ په جنوبي اسیا سیالیو کې برخه واخلي. د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل دا سیالي د پاکستان په کوربتو پیلېږي چې پکې د هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او افغانستان لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. ښاغلی نیازی د دې سیالیو هدف د تایلند اولمپیکي سیالیو ته د دوو غوره ټیمونو انتخاب بولي. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم راتلونکې اونۍ له قرغیزستان سره لوبه وکړي. د فوتبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم د قرغیزستان ټیم په وړاندې لوبه د چیلنج کپ سیالۍ لپاره د چمتووالي په خاطر په عربي متحده اماراتو کې ترسره کوي. د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست لپاره انتخابات روان میاشتې په ورستۍ کې ترسره کیږي. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو امر رامین صالح ازادي راډیو ته وویل د اولمپیک د مشرتابه پلاوي لپاره انتخابات تیر اونۍ وشول خو یوازې د ریاست ته درې مرستیالان انتخاب شول او د ریاست څوکۍ لا هم پاتې ده. او د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د هند په ماتولو سره د 2014 کال د کرکټ نړیوال شلاوریز جام وګاټه. د کرکټ فوې پاڼې لمخې د نړیوال جام پایلو به د بنگلاديش په ډاکا ښار کې وشو چې هند په 14 منډو له سریلانکا ماته وخوړه. سریلانکا د شپږم ځل چې د نړیوالو جامونو پایلو به ته ووت خو دا ځل یې اتلولي په خپل نوم ثبت کړه. دونه مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. د پروګرام لمړنۍ برخه هم یو مفصل راپور ته ځانګړی شوی چې سریلانکا د 2014 کال په نړیوالو شلاوریز سیالیو کې پایلو بل هند وګټله. د سیالۍ د یک شمې پښپو وشو چې پکې د سریلانکا دوه لوبغاړو له شلاوریز سیالیو سره مخکه هم وکړه. دا ټول په یو راپور کې سره واورو. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو جامونو په پایلو بو کې خپل شپږم حضور په اتلولې بدل کړ. سری سریلانکای لوبغاړو د یک شمې پښپا د هندستان ملي ټیم لمات سره مخ کړ او د لومړي ځل لپاره یې لڅو کلونو وروسته د نړیوال جام اتل ولی وګټله. د سریلانکا د کرکټ ټیم لمړی بالینګ وکړ چې هند شلاورونه په 130 منډو تمام کړل. سریلانکا په جواب کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او هدف ته یې ځان ورسو. د سریلانکا لپاره په دې فائنل کې کیپټن سی تیز بالر لسیټ ملنګا وکړه او په وینا یې لوبه د بالرانو په مټ وګټله. زه ډیر خوشبخته یم چې په دې درې ورستۍ لوبو کې مې کیپټنسي وکړه. لوبغاړو ډیره ښه لوبه وکړه. له سیمی فاینل څخه فاینل ته راغلو او دا د لوبه مو وګټله. په بالینګ کې مو ورستۍ درې څلور اورونه ډیر د پلان لمخې کامیاب ترسره کړل او کوم پلان چې موږ درلود هغه مو عملي کړ او نن مو لوبه وګټله. د هند لپاره په 130 منډو کې څه باندې نیمایي ویراټ کوهلی وکړي. ویراټ کوهلی 55 بالونو باندې 8 منډې جوړې کړې. په جواب کې د سریلانکا لوبغاړو څلور وکټې له لاسه ورکړي خو د کومار سنگاکارا 25 او د تیسارا پیریرا درویشت منډو د سریلانکا لپاره 104 دښمنډي پوره کړي او اتلولي وګټله. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې دوه لوبغاړو مهیلا جیوردنی او کومار سنگاکارا چې دواړو د ټیم مخکینی مشران هم خپل ورستې شلاوريزي سیالي ترسره کړي. مهیلا جیوردنی وویل ډیر خوښ دي چې په شلاوريزي سیالیو کې ورستې لوبه د 2014 کال د نړیوال شلاوريزي جام په ګټلو سره پای ته رسوي. ټول امتیاز لوبغاړو ته راځي کېږي. دا بریا د سریلانکا او د کرکټ مینوالو تر ډالې کوو. موږ له 1996 کال راهیسې د دې شیبې انتظار ویسته. ډېر احساساتي په دې هم يم چې دا زما او څنګه کارا ورسته شلاوريزه سیالي و. خو له دې ورسته بل څه د آرام کولو وخت هم ترلاسه کړو. جیوردنې په نړیوال شلاوريزو سیالیو کې په 55 لوبو کې 493 منډې جوړې کړې دي. لبلې خوا د نړیوال کرکټ بل ستوري کومار څنګه کارا هم د دې لوبي غړی و چې خپل ورسته شلاوريزه لوبي وکړه. لډیر مودې مو انتظار وایسته. شپږ کاله وشول چې په فائنل لوبو کې برخه واخیسته خو نن سخت خوښ یم چې د یو داسې ټیم غړی یم چې بل اخره فائنل لوبه او جهانی جام یو غاټه. له کورنۍ او دوستانو سره سره د سریلانکا لپاره کرکټ کول زما په ژوند کې تر ټولو مهم کار دی. کومار څنګه کارا په نړیواله کچه خورا شهرت لري او د نړیوالو شلاوريزو سیالیو شپږ 500 لوبو کې 1202 منډې جوړې کړې دي. د سریلانکا کیپټن لسیټ ملنګا له شلاوريزو سیالیو څخه دا دوه تازه متقاعد لوبغاړي د تجربه ډک لوبغاړي وبلل او هیله یې وښوده چې په یو ورځنی او ټیسټ لوبو کې به د سریلانکا لپاره نور هم ښه وځلیږي. دوی د تل لپاره د سریلانکا په کرکټ کې نړیوال لوبغاړي دي. موږ له مهیلا جیوردنې او کومار څنګه کارا سره د لوبې کولو په خاطر ډیر ښه چانس درلود. دوی ډیر ښه تجربه لري او له ټولو ځوانو لوبغاړو سره خپلې تجربې او لارښوونې شریکوي. که څه هم له شلاوريزو سیالیو وتل خو په یو ورځنی او ټیسټ لوبو کې به لوبې کوي. زه هیله کوم چې د سریلانکا لپاره څو نور کلونه هم کرکټ وکړي. د هند ټیم کیپټن مهندرا سنگ دونی وایي سریلانکا ډیره ښه لوبه وکړه او له هندستان سره بخت یاري ونه کړه. په منځني اورونو کې زموږ بیټسمینانو که څه هم غوښتل چې ښه لوبه وکړي خو دا یو له هغو ورځو و چې موږ په خپل زړه لوبه ونه کړه. زه فکر کوم د سریلانکا ټیم ډیر ښه پلان درلود. دوی وروستي څلور اورونه ډیر ښه ترسره کړل. ډیر ښه یارکر بالونه وکړه ښي لاس یو چپ لاس یې دواړو بیټسمینانو ته. نو په مجموعي توګه دوی ډیر ښه کرکټ وکړ. د 2014 کال په کرکټ نړیوال شلاوریز جام کې د هند لوبغاړي ویراټ کوهلی ته د تورنمنت د غوره کرکټر لقب ورکړل شو. کوهلی په دغه تورنمنت کې 319 منډې جوړې کړې وې. په لومړي ګام کې د سریلانکا ټیم ته په خاصه توګه مهیلا جیوردنی او کومار څنګه کارا ته چې ورسته لوبه یې واده د بریا مبارکي وایم. زه په خپل خوښینه يم چې زموږ ټیمونه شو کړی چې دا فائنل وګټي. خو شخصا د دې لپاره خوښ یم چې په ټولو لوبو کې مې خپل بیټینګ کول وسخه خوند واخیست او زه به دا ماته هم جدي ونه نیسم. په هر ځای کې چې زما د ټیم ضرورت وي خواري به ورته کوم. بل اخره دا ډیره ښه خبره ده چې موږ فائنل ته ورسېدو او لوبه مو وکړه. سریلانکا په 2009 نهم یو لسم او دولسم کلونو کې د شلاوريزو او پندساوريزو سیالیو پایلو به بایللې وي. خدای لومړی ځل چې لاسي کاپ سیالیو ورسته پروان کال کې خپل دویم اتلولي ول منځله. د 2014 کال په کرکټ نړیوال شلاوريز جام کې چې دازل په بنگلاديش کې وشو لس ټیمونو برخه واخیسته او شاوخوا شل ورځې دوام وکړ.
پورا ملک ان کا اس وقت خوشیاں منا رہا ہوگا.
ل کرکټ او مینوالو به فوټبال ته ورشو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د قرغیزستان په وړاندې د اپریل په 14مه چې په بلونه کې به وي یو لوبه کوي. دا چې دی لوبه ته افغان ټیم څومره چمتووالی لري دا پښتنه زمونږ خبريال جوبین احمدی د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر روفیز خکړي.
زمونږ کمپ په قطر کې چې نوې بازیکنان زمونږ نوې لوغړی وي چې هغه راغی تقریبا شپک کسان خ کسان چې په دویمه په دریم لیګ کې په اروپا کې لوبه کوي او په امریکا کې هم لوبه کوي. هغه راځي به ان شاء الله د مسابقو ته. هغه نه پسته مونږ راړو کابل ته بیا هم تمرین نو دا غوي او ان شاء الله بل کمپ لرو مونږ په دوبه کې چې هم قرغیزستان سره مونږ مسابقه وکړو. د چیلنج کپ تیاری په خاطر قرغیزستان ختم دی یغې په چیلنج کپ کې دی خود په دویم په اول ګروپ کې او په دویم ګروپ کې چې ان شاء الله سیم فائنل ته ورسېږو. سلام مخامخ شو بیا یو خبره ولی په ګروپ کې سره مخامخ کیږو نه او بل مسابقه ان شاء الله مونږ تاجکستان سره وکړو په دوشنبه کې چې خپل خار دوشنبه تیاری لپاره بیا به ان شاء الله یو کمپ لرو په کویت کې چې هم دغه بازیکنان چې کوم لوبغاړي ټیم ملي ته رابلل شوی دی دوه ټول راځي په یو کمپ کې تقریبا 15 ورځې به دوی سره یو ځای لوبه کوي. تمرینونه به یو دوه دوستانه مسابقه به ملي په کویت کې ان شاء الله. هغه پس به دوی مالدیف ته او مالدیف کې ان شاء الله خپل چیلنج کپ تر سره کوي. ځکه چیلنج کپ موږ لپاره ډیر مهمه ده چې کوم ټیم قهرمان شي کوم لوبغاړي چې د خارج نوم راځي هغه یو سیارو کې او کوم ټیم چې قهرمان شي دوی ان شاء الله آسیایي لوبه کې به سام لري او آسیایي کې چې خیر قهرمان یا تلور ټیمونه کې به جان جام جات لیشو.
شپږ نوې لوبغاړي چې د افغانستان په استازي توپ په دې سیالیو کې لوبي کوي ستاسو له نظره د دې لوبې څومره به اغیزمن وي؟
دا چې مونږ ورته کمپون نیول او دوه راځي سره بلديږي دوه سره لوبه کوي دا به ډېر تاثیر گذاره ټیم ملي لپاره. ځکه دوی ښه بازیکنان دي او ښه لوبغاړي دي. دوی په دریم لیګ کې دوی لوبه کوي. اته داسې کسان شته چې په اول لیګ کې لکه په تایلند کې په سویډن کې په دغه زبانې لوبه کوي. دوی ان شاء الله ښه تاثیر گذاري هغه خیر فوي دي فوي بازیکن تاسو پیژنئ چې ښه لوبغاړي ان شاء الله ښه تاثیر گذاره به وي او مونږ دغه تمدان چمتو کړی چې د خیره قهرمان شو.
فکر کوي که افغانستان په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري او ښه بریالیتوب ولري د چیلنج کپ په سیالیو کې څومره به اغیز ولري؟
چیلنج کپ لپاره مونږ لپاره ډېر مهمه ده او دوه چې کوم دوه مسابقې لرو مونږ تر چیلنج کپ نه مخکې چې یو په دوبۍ کې قرغیزستان سره لوبه کوو. لکه میزبان مونږ یو د افغانستان د امنیتي مسله په خاطر دلته کابل کې ونه شو او دا به ان شاء الله خپل زموږ په مصارف باندې دوبۍ ته راځیم. هلته به لوبه کېږي اماراتو کې او دا به مونږ د خې چې زموږ ټیم څومره رویا لري او څه مشکلات دي مونږ کې زموږ ټیم څه کمواله لري هغه په پوره چیلنج کپ پورې او بل چې تاجکستان سره لوبه ان شاء الله هغه کې هم څه تغیرات مونږ راوستي شو. یو ټیم په یو لاس کسان میدان کې لوبه کوي تقریبا 30 کسان رجستریشن وي. مونږ د 30 کسانو کې ګورو چې مونږ د پاره ډیر خې کومه بازی کوي او مونږ خپل اول فیلټ وروسو.
ډیره مننه.
سلامت شئ تاسو.
د دې ونې سپورتي پروګرام په همدې ځای ختميږي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خې شی به ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو. په دې پروګرام کې لمړی له اوریدونکو اوري چې وای له اربکی وسلوالو پتنګ دي خو ځین نور کسان به وای چې دغه وسلوالو د امن پر وستلو کې موثر کار کړی دی. ورپسې د امنیو پر زیاتېدو د سولې دراتلو پر لارو چارو او نور موضوعاتو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هر اونۍ 2016 ټلیفوني پیغامونه جوړیږي. لمړی پروګرام د جمعې د مبشین د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي چې د شنبه د سهار د 2 بجو په خبرونه کې هم اوریدل سي. بل پروګرام د سه شنبه د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې ووري چې د 4 شنبه د سهار پر 2 بجو هم خبريږي. اوس به تاسو ټلیفوني پیغامونه وورو. لومړی اوریدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې اربکی وسلوال چې ځینې کسان محلي پولیس پولی خلک زوروي.
الحمدلله د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ د سپانی د سینې تېسته د جلاب د ټول سپانی په سینې کې د تیار به کېم چې د سخت کار راځي باید د ورتي چارواکي زموږ په هڅه ځان پوه کړي. پر د کې خلک دی ویری خلک صغلای کی خلک وی او تقیه ترتمنه نه شي.
نجیبی ما لغمان با سخنه اربکی نړیر فازا دی و سلام.
مسلمانان ضروری اور دادا وطن خرق ضروری وہی ہے کہ نیتو ارگانوں سے داخل ہو گئے
مردا او گرمک خلق دیر ددی اربکان سر پتنگ حتا تا وزارت پوری فوم شکایت کرے شکایت سوک نہ کبھی
رام دل متلی پر یادی دم ارجی ول سالی سر خبر در تو ما مردا دا اربکان سر دیر پازاب بای کی دا غرم جلان یہ رات نہ سر کی مل بیچن اندر سر پازاب دا اربکان سر در رتو بخاب دی پر نگوتا خواب دی پر شفاب دی
حکومت مشکل داخلہ نہ کنٹرول ہوتے ہیں
خبر محلی پولیس ڈیر پتنگی چارواکو پوری ڈیر بہ مہربانی بموی ہر عورت راجی زور پیسے ہم اخلی بخارو یہ گوٹھی ہم دن اڑے گوٹھی ہم دن ٹولوی
نصیب اللہ خان کی روزگار والا گیزات پولیس والی تخدا پیغام پھیر دما ماتا کورمی چار دا وزارت تخدا غشتن دا چی دا گیزات پولیس والی کی محلی پولیس دیر شد رول لو بول دی نوزر دی تخدا خواهش کم چی دا محلی پولیس و ماش وش پرگیم در افغانی دی باید اقل نظر او یا دول زر افغانی کی زر دا دی خفل وای چی پاگانیتا کی محلی پولیس و امنیت شکر دی نو دا محلی پولیس و ماش بیاولی دا ہمکاری
سجاد احمد زیا مدلوگر ولای دی اجر ولسوالی چی دون کوي هغه څو چې د محلي پولیس څخه شکایت کوي هغه د دولت مخالفین دي محلي پولیس په هر ځای کې په هر ولایت کې په هر ولسوالی کې او په هر ناحیه کې خدمت جوړ کوي ځکه چې د ولسوال مخالفین پر ضد ولای دي نو ځکه خلک شکایت کوي هغه کسان چې د محلي پولیس څخه شکایت کوي هغه د دولت مخالفین کسان دي بلکې خدمت جوړ کوي دا
او دن کو د محلی پولیسو او د اربکی په نامه د وسلولو په اړه خبري کوله چا ویل چې له دغه وسلولو په تنګ دی او چا بیا محلی پولیس استایل له نور اوریدونکو به وور چې دوی په خپل سیمه کې څه ستونزې لري
د هلال آباد نه خبرې کومه نکد چپ ادارے کی یو مشکتان او جو سیدان شو نن د خوش سرحدی ورسلی ہم دا وزیر دفاع او وزیر داخلہ د غفلت په وجه هغه ودو او دغه نه خبر نه و او ټول شپه په دغه وسه وسه هغه شهیدان کو او ټول در په در کو
نو خو زه مې نه وایم د پښتون ولایت زادي اریو بن شوالای وشتون کم د رئیس عمومي رئیس نبیل صاحب ته او داخله وزیر ته د دولت ټول لوړ چارواکو ته دا عرض کوم چې دا دولت نه دی دا یو انجو دا یو موسسه دا یو اسکول دی که چېرې ته غواړه افغانستان په پښو ودرېږي عدالت انصاف راولوي کنټرول راولوي کشفیات زیات کړي یو کیلومتر سړک په یو نیم میلیون ډالر پخېږي پرې د پنځه کیلومتر سړک دی لس کیلومتر دی سړی کې خام پاتې وي مغو پیسو نه مغز امنیت وساتوي کوم ملک چې په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي سوا خلق مړ کېږي میاشتې کې دولت غم خوري خو دا زمانه هر سړی یو خپل جیب مصروفیات لري که جنرال هم شخصي شرکت لري او که سیستم خپلی شخصی طرف کې ګرځي. دغه ملک هغه د لوړ پوړي غړ چارواکي چې خپل د شخصي د جب ګټه پکې نه یا کار نه کوي.
د نجیب الله د لوګر ولایت له سعودي عربستان نه په اړیکه کې غنه بخواهش دادا چې دا کابل کې حمله روانه وه، یو انتخابات مرکز ته ننوځي، کمیسیون ته ننوځي، او بس په دې مخ کې نه عسکر وي نه هغوی، دا به څنګه د امنیت وساتي، د دې خلکو به څنګه امنیت وساتي، د انتخاباتو به څنګه امنیت وساتي، او په راتلونکي کې به که داسې د پېښې تکرارېږي چې پنځه نفره یو هغه ته ننوځي او څوک په مخ کې نه پولیس وي او نه اردو وي نه هېڅوک هم نه وي، نو دا به خلکو ته څنګه ضمانت ورکړي.
امید ہے ہرمن ولاد میں آکاش سرا پہ تماس کے والے جمہور حمد کر دینا چمنگ کا زد کا ذرا اس بات پورو جی او تیاری پلاس جوانان پلاس سور کی سامنے جفر وطن راکین کو اور کدا کے ادا کرو نکڑی کے پورے افغانستان اول خان ادبار افت کر دے دا جو میں پاکستان و امریکہ غون دا افغانستان خلق دوبارہ چلو ہنر بانے پریب بانے بازی جڑا کر دا غون دا افغانستان اثر کرے
خبر محترم جمہور سامد کرنے نواز شریف کا بغا نہ خطا کہ نواز شریف ٹول وقت کہ طالبان پکچلار اور کوئٹے شہر کے تو صلاح و سر آزاد گر گئے اہدا آزاد کرے پوری
سلام بھری ملم د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ. د چپرهار ولسوالۍ کې د لسو کلو راهیسې امنیت هیڅ شتون نه درلود او د نورو ولایتو ولسوالۍ په پرتله یا د ولسوالۍ ملکي تلفات هم ډېر ورکړي دي. ځینې وخت دغه ولسوالۍ نه د ملکي تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات نه ورکول کېږي، خو د انتخاباتو په رارسېدو سره دولتي ځواکونو په یاد ولسوالۍ کې چانیز عملیات ترسره کړل او د عملیاتو نه وروسته په یاده ولسوالۍ کې اوس امنیت ډېر ښه شوی دی. نو خدای دې وکړي دولتي چارواکي دغه پوستې د انتخاباتو نه وروسته هم په یاده ولسوالۍ کې پرېږدي چې تر څو د دغه ولسوالۍ امنیت له ګواښ سره مخامخ نه شي.
افغانستان نوی ولسمشر نه دا خواهش کوم هغه دا چې د ملي امنیت په واک کې ډېر بودیجه ورکړي، ډېرې پیسې ورکړي تر څو وکولی شي هغه ګوانډیان چې په افغانستان کې نامي رامنځته کړی دی امتیاري راستوي، جنګونه زیاتوي، په بانګو حملې کوي، په سفارتو حملې کوي، په وزارتو حملې کوي، د ګناه افغانان له منځه وړي، خلک یتیمان کوي، ښځې کونډې کوي. دې نه ملي امنیت نه خواهش کوو چې تر څو وکولی شي دغو پیسو نه ګټه پورته کړي او خپل هغو ملکونو کې چې موږ یې دغه کم لوبه روانه کړې دې په ملک کې روانه شي.
کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د ساکن کلي اوسیدونکی رحمان الدین معافری چې فعلاً ترخی په زندان کې د بند شپې سبا کوم، زه د افغانستان په حیث دا هیله کوم چې د لپاره د رښتینې هڅې وکړي او حکومت مسؤول دی چې داسې یو فورمول جوړ کړي چې په جګړو کې ټول اړخونو ته دا قناعت ورکړي چې سولې ته چمتو شي. د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د ډیورنډ کرښې دواړو اړخونو لپاره یو ښه زیری ده. نو ښه به دا وي چې د افغانانو په کور کې اوربند اعلان شي، سیاسي بندیانو بندونه نه خوشي شي او هغه حزبونه چې د افغانستان تجزیه غواړي منزوي شي.
افغانستان ولسمشر حامد کرزی صاحب تھا او نوی رئیس جمهور تھا، د ملي دفاع وزیر تھا، داخله وزیر تھا او د ملي امنیت عمومي رئیس محترم نبیل صاحب تھا. دا خواهش کوم هر ادا چی کوم ملکونه چې مونږ کې لاسپاره کوي هغو ته تاسو سولې تمه مه کوئ، هغه مونږ په مزایل ولي، هغه مونږ ته انتیاري ټرنینګ کوي، مونږ کره ستوي، خپل افغانانو په خپل افغانانو مونږ مړ کوي. نو هغه ملک ته تمه مه کوئ، دا ملک مونږ نه پرېږدي چې افغانستان جوړ شي او په پښو ودرېږي.
ګل انجم له هلمند ولایت مرکز لسکرګه خاصه خام دا چې په هواد باندې نوې کال او نوې پسرلی او نوې بهار رسیدل دي نو دې نوې کال پر راتلو او دې نوې پسرلی پر راتلو سره ټول افغانانو څخه مداخله ده چې نور په هواد کې سوله راولي د خدای لپاره یو بل تلاش وکړي تر څو په دغه هواد کې سوله راشي تر څو پورې به دغه افغانان یو بل وشني تر څو پورې به لاسونه د خپلو افغانانو د خپلو مسلمانانو پاوینو سره وینو د خدای لپاره یو بل تلاشونه ورکړي دغه نوي پسرلي پر رسېدو سره یو بل تلاشونه ورکړي تر څو په دغه هواد کې سوله راشي
زه خان درم مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم زه د افغانستان ولسمشر کرزی صاحب ته دا خواهش کوم چې هغه ملکونه چې مونږ ته لاسوهنه کوي مونږ ته توغندي راشړي مونږ پولیس وژني مونږ اردو وژني مونږ په بانګو حملې کوي ته هغو ته تر کومه وخته پورې صبر کوي ته ورسره سوله کوي هغه د انډیوري ټریننګ کوي هغه د مل قرآنوي هغه د پلچه قرآنوي هغه د مکتبونه سوځي هغه د پلونه ورځوي هغه د اردو وژني هغه د په بانګو حملې کوي هغه غریب پکې مړ کېږي نه د وزیر وایځای پکې مړ کېږي نه د والي ځای پکې مړ کېږي او نه وکیل پکې مړ کېږي نه ولسوال پکې مړ کېږي د خور غریغ څوک نه خوري د لوړپورو چارواکو نه خواهش کوو چې دا رقم چودنو دا رقم کورو مخنیوی ونیسي
عبدالستار یم د هرات ولایت چندان ولسوالۍ څخه خبره کوم زه د ملاجبار اخوند ورور یم ملاجبار اخوند د دیار رسول نه یو کال کې د شلو کو سره دولت سره یو ځای شو بیا بعد دوه یا الا درو میاشتې څخه وروسته بیا ترې دولت د خاصه ختم شو همدا اوس ما په خبرونو کې دا واورېدل چې ښاغلي رباني زیاته کړه دوه ویل چې ورد المسؤول طالبان سره اړیکې نیولې دي په هغه ګاز نه لري په دې یو مول به چې موږ ورسته به څه نیولې شو نو په دې خو خود دا څه لري کدی په دې داس پیدا کې خورو کدی دا د نو ده په دې چې لاجبار اخون تسلیم شو دا د درو اله څلور میاشتې ته به ته نیولې شو
د تو پټه پالیسینا د شالن د خصوصا د کونر والی اغلی جلالانا چې په اداره کې د چړ مینا کړه چړواله کوي آغا کسان چې دا د مخالفینو په تونی سي د مخالفینو د ورور د کابینه څخه یې آغا ته څنګه به همن کړي نو زه زما د نورو ادارو نه او د نورو حکومتو چارواکو نم داخله او د ارزو دا چې دا غاڅی کار لکه د کونړ والی صاحب جلاله چې شروع کړي چې نورو ادارو کې شروع کړي حاله به په افغانستان حکومت کې سوله ثبات راشي خبرې کوم موږ د رئیس د پیغامي نه دا خواهش کوو چې دا پیسې تا سره زګران من کړي دا پیسې مونږ نه په چیشي باندې خولي په ناجیه زه باندې مونږ څلور ورځې موټر ولاړي درې ورځې موټر ولاړي په کندهار کښې ماګرځي چې چا واس نه رسېږي بوج زور باندې اخلي نو مونږ دا خواهش کوو باید چې دغه ترازوګانې یا خلاصې شي چې مونږ موټر ته رازو کړو په باندې ترازو باندې مونږ نه پیسې اخلي وچ په ظلم اخیستل کېږي مونږ غم باید وخوړل شي
خبره کوم پوس کې فساد دي درې او سره رسېدلی سړکونه له منځه ورک شوي دي زه له ولسمشر جمهوریت څخه کوم چې خوست ته توجه وکړي آیا په خوست کې کوم فساد روان ده زه د افغانستان په یوه ګور سړکونه چې په ښار کښې خچ پوچ دي کروان سره په سم یوه سیمه نامې کې سړک چې وي نو و بیا یې چې ده د حکومت سره جهاد شروع ده
شهیدانو او د معیبونو خبره کوي حق حق دار ته نه سپارل کېږي بس نن چې د تګاب په ولسوالۍ کښې هم هلته شهیدان وو معیبین څوک دي بېچارګان دي ځمکې هم غاضبېږي او څوک ورته خپله نمره نه ورکوي ظلم زور چلان دی د والي صاحبانو او د ولسوالانو نه چې ذره پوښتنه وشي او نور دي که نه نو حق ورکړی شي
مینوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما د افغانستان نوي ولسمشر ته عرض کوم هغه دا چې هر څوک د کابینې نه ټاکې هغه وټاکه خو خاصتا د خواهش در نه کوم چې د څارنوالۍ پوسته او د قاضي څارنوال دغه د نوي ځوانانو نه وټاکه ټول فساد په قاضي او څارنوال سب کښې دی جیبونه یې ډېر ستر دي غټې غټې خېټې نیولي دي دغه خېټې نه مړېږي هر کله دا خلک دغه څارنوال قاضیان هلته مړېږي چې کله یو ټیکټر خاوره په قبر باندې واړوي او دفن شي
دوباشي د کابل د کوټ څنګې نه په تماس کښې سوی یم زما دا پیغام بیا ازادي راډیو ته ورسېږي چې دا زموږ د افغانستان حکومت چې کوم ده چې د هر څوک ونیسی چې لای زن کمپ کړي لای بل جرم کړای بل جرم کړای ادان په وخت کې اعلان وکړي بیا دوی رسنوی ته نه رسي کوي پټه ځا کار سزا نه کوي پټه سزا خو دی وکړي چې دغه خلک په دغه رقم د هر چا سزا نه وشي بیا غوښته پیدا کیږي بیا ماشومان هم پټي نن سبا په افغانستان کې دغه رنګ ډېر سوي دي چې دا موږ حکومت چې
افغانستان په تاریخ کې تر اوسه پورې داسې ظلم لکه د افغانستان د خلکو سره چې د کرزي صاحب په حکومت کې سوی دی یو په ایران کې ورسره سوی دی دا داسې ظلم او دا د ایران اسلامي دولت کې ورته وایي یو په دې کې سوی دی د افغانستان د خلکو سره او یو هم د کرزي په حکومت کې د افغانستان د خلکو سره دا ظلم سوی دا اوس په پولیچرخي کې زندانیان شته چې دوی وایي چې موږ ته پر یوه وخت ډوډۍ راکوي او دوه وخته یې نه راکوي یعنی دا نو یو تاریخي ظلم دی په افغانستان کې چې د بندیانو سره کېږي او نور او خلک هم خدای دی چې معلومیږي چې په افغانستان کې د لږې څخه دومره په تنګ دي چې هر کار ته چې ووایي هغه کوي چې دومره بدبختۍ نن په افغانستان کې روانې دي
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول اوسنۍ پروګرام دغه وو د خدای په امان.